السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر سره کتنه وکړه او پر مهمو مسایلو یې موافقتنامې هم لاسلیک کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وایي چې هیڅ جاسوس ته به په هیواد کې د نورو د ګټو لپاره کار کولو ته اجازه ورنه کړې ده. دې موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخواني صدراعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علی حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال خوشی کړ. جرمنی د هغو پناهغښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال د هیواد تللی خو د نویو پناهغښتونکو شمیر پکې کم شوی دی. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سره ټکی عبدالله وایي چې وسلوالو مخالفانو هوډ درلود چې یو بل پسې ولایتونه لاندې کړي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. جرمني له افغانستان سره د پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د څه باندې 15 میلیونو یورو مرسته وکړه او په ننګرهار کې د دیوال د چپه کېدو له امله یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي وسلوالو مخالفانو غوښتل چې یو بل پسې ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راولي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. عبدالله عبدالله چې نن یې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرستانو د معرفي کولو په غونډه کې وینا کوله وویل افغان ولس او د هیواد امنیتي ځواکونو په لوړ همت سره د وسلوالو مخالفانو دا پلانونه شنډ کړل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دښمنانو ارزو د دولت سقوط و پلانونه یې درلودل، ملاتړو یې هم دا خوبونه لیدل. دښمن هغه هیلې ته چې یو ولایت بل پسې ونیسي ونه رسېد.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغان ځواکونو د هیواد دفاع لپاره ویښتي او په دې برخه کې به خپل مسؤلیتونه په بشپړه توګه ادا کړي. عبدالله عبدالله همدارنګه وویل هر هغه څوک چې د افغان ولس په وړاندې وسله پورته کوي د افغانستان دښمنان دي. د دفاع وزارت لپاره سرپرست عبدالله خان حبیبي او د ملي امنیت عمومي ریاسته سرپرست محمد معصوم ستانکزای نن په رسمي ډول د اجرائی رئیس لخوا معرفي سول. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د جرمني د اوبرسولو د پروګرام د رئیس ترمنز د 15.3 میلیون یورو په ارزښت د همکارۍ یو تفاهم نامه لاسلیک شو. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن د تفاهم نامې د لاسلیک کولو په غونډه کې وویل چې مرسته شوې پیسې به د هیواد په څلورو ولایتونو کې د څښاک د پاکو اوبو په پروګرامونو ولګول شي. ښاغلی مراد زیاته کړه چې په دې پروګرامونو کې به د ښاري اوبو رسولو مدیریت پیاوړتیا او د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول او په ښار کې د اوبو د رسولو په لارو چارو مصرف شي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یو دیوال د غورځېدو له امله یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن شاوخوا یوولس بجې د دامان په سیمه کې رامنځته شوه. نوموړی زیاتوي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې دیوال ته څیرمه د یو شمېر کسانو لخوا د اوبو ویلو کندل او ویلې وکندل سوله او نوموړی دیوال وغورځېد. چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال راخوشي کړ. علي حیدر ګیلانی په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې راخوشي شو. د دورور عبدالقدیر ګیلانی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پلار یې په افغانستان کې دی. ګیلانی د طالبانو لخوا د 2013 کال په مې میاشت کې دوه ورځې له ملي انتخاباتو مخکې چې د کمپاین پکې کاوه برمته شوی و. د زیاتو اورښتونو له کبله د تاجکستان په شمال کې ځکه شوېدلی او درې کسان پکښې وژل شوي دي. په سوغد ایالت کې نن چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې پرون په رواد کلي کې 2 یو څلویښت کلن او 3 کلن اوسېدونکي د ځمکې شوېدو له کبله وژل شوي. ځایي چارواکي وایي د شورچا په نامه د یو بل کلي یو 45 کلن کس هم د ځمکې د شوېدو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تاجک چارواکو ویلي چې ځمکې شوېدنې ګڼ شمېر کورونه، تاسیسات او پسیمه کې د شاروالۍ ودانۍ تخریب کړي دي. جرمنی د هغو پناغشتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو، خو د نویو پناغشتونکو شمیر کم سوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د 2000 پناغشتونکو غوښتنلیکونه یې په اپریل میاشت کې ثبت کړي. د پناغشتونکو د درخواستونو شمیر د تیر کال اپریل میاشتې په پرتله 115% زیات و، خو د مارچ په میاشت کې یوازې 1.6% زیات و. شاوخوا 1.1 میلیون پناغشتونکي تیر کال جرمنی ته رسیدلي. پناغشتنې ته د دوی رسمي درخواست کول 2 میاشتې وخت اخلي. 50% خلکو ته په اپریل میاشت کې پناه ورکړل سوه او 10% نورو کسانو ته د نورو دلایلو له کبله په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل سوه. په همدې حال کې په اپریل میاشت کې 14000 نوي پناه غوښتونکي جرمني ته رسیدلي چې دغه شمیر په مارچ میاشت کې 18000، په فبروري میاشت کې 16000 او په جنوري میاشت کې 2000 وو. له نویو پناه غوښتونکو څخه ډیری له سوریې، افغانستانه او عراق دي. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ سي او په یووالي سره جګړه وکړي. 23 کلن حمزه ویلي چې د اختلافونو لپاره نور نو هیڅ راز پلمه نسته، ځکه د ده په وینا اوس ټوله نړۍ د مسلمانانو پر ضد یو لاس سوی ده. د حمزه بن لادن دا پیغام پرون پر انټرنټ پوست ویل کېږي چې اسامه بن لادن خپل همدې زوی ته د دې لپاره روزنه ورکوله چې د ده ځای ناستی سي. د جرمني پولیسو ویلي یو سړی نن د ټرین په یو تمځای کې 4 کسان په چاړه ووهل. د پولیسو ویاند میخایلا ګروب ویلي له دې قضیې سره په تړاو یو کس نیول سوی او د پیژندنې په اړه کار روان دی. څارنوالانو ویلي حمله کوونکي اسلامي انګیزه درلوده. شاهدانو ویلي چې دغه سړی د الله اکبر نارې هم وهلې. د چارواکو په وینا یو کس د ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. د سوریه پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. دا اعلان تیره شپه مخکې له دې چې د مخکېني 15 ورځني اوربند مهلت واوړي اعلان سو. حلب ښار په تیرو 2 اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوال مخالفانو د نور د درنو جګړو ډګر و چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات سو او په جنیف کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې سوې. خو د اوربند د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تیرو نږدې 2 اونیو راهیسې د حلب په ګډون په 2 سیمو کې د لنډمهالې اوربند په اړه موافقې وسوې. خو په حلب کې د اوربان له موافقې سره سره د وسلوال اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ د دوامدارو نشتو راپورونه ورکړل سوي دي. په ایران کې د توقیف سوي ایراني الاصل برتانوي نازنین زاغاري رټکلیف د ژوند ملګري له برتانوي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ده میرمن خپل هیواد ته راستنه کړي. نازنین اتسباند یو میاشت مخکې هغه مهال د تهران په هوایي ډګر کې ونیول سوه چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر نن په دوشنبه کې له خپل تاجک سیال سره د دوړخیزو مسئلو په سیمه کې د روانو امنیتي حالاتو او نورو مسایلو په اړه خبرې ترسره کړي او دوړ خو یو نور یو لړ موافقتنامې هم لاسلیک کړي دي. د افغانستان ولسمشر په تاجکستان کې د کاسي 1000 د برېښنا بند او نورې اقتصادي پروژې په اړه هم خبرې کوي.
دا پروژه د مرکزی آسیا برېښنا جنوبی آسیا ته انتقالوي. دا د دې ظرفیت به 1500 میگاواټ 300 میگاواټ به 2 میاشتو لپاره کابل ته راځي.
د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وایي چې هیڅ جاسوس به په هیواد کې د نورو د ګټو لپاره کار ته پرېنږدي.
امنیت ملی یه که جاسوسی را نگذارن که در جامعه افغانستان و نفع دیگران.
دا بشری حقوقو د څار سازمان له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومو شویو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. د نورو رپورټونو سربېره دا هم اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
افغانستان په ټولو 4 اداري واحدونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د هغه عوامل مشخص دي.
د نور راپورونو سربیره د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاجکستان کې دی او نن د هیواد له مقاماتو او خپل تاجکي سیال سره کتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر او د تاجکستان جمهور رئیس د سرحدي سیمو د امنیت او د غرس پخپلو کې یو شمیر موافقې هم لاسلیک کړې دي او پر مهمو مسلو په خاص توګه د سیمې د امنیتي حالاتو په اړه پخپلو کې خبرې کړې دي. اجمل تورمن همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی او تاجکستان ته د ولسمشر د سفر په اړه نور جزئیات در سره شریکوي. مهرباني تورمن صاحب.
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل، ولسمشر اشرف غنی په تاجکستان کې د غیواد له چارواکو سره ملاقاتونه پیل کړي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د افغانستان تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پر ټینګښت ټینګار کړی دی. دغه شان د تاجکستان ولسمشر ویلي چې په سیمه کې د توریزم له ودې اندېښنه لري او باید دواړه هیوادونو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. دغه شان دواړو ولسمشرانو یو ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړې ده. د مجرمینو د استرداد تفاهم نامه هم لاسلیک شوه. 310 افغانان په تاجکستان کې او 10 تاجکان په افغانستان کې بندیان دي. دغه شان ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د روانې پنج شنبې په ورځ ولاړ شي تاجکستان ته او هلته د کاسازر د برېښنا د کار په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. تاجکستان د ګډې پولې د امنیت په اړه اندېښمن دی او دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه هغه چې نن افغانستان قرباني دی دا د ټولې سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او په کار ده چې سیمه او نړیوال په ګډه د دې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه شان ویل شوی دي چې افغان ولسمشر به په دغه سفر کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي، خو دا چې په دې اړه کوم تړونونه به لاسلیک کړي په راتلونکو خبرونو کې ان شاء الله په دې اړه معلومات درکړو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې په تاجکستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان د جمهور رئیس ترمنځ د کتنو او دغه راس دا چې دواړه هیوادونو پر کومو موافقو لاسلیک کوي په دې اړه در سره تازه ورشتي معلومات شریک کړل. د ازادي راډیو د نورو په خبرونو کې په دوشنبه کې د ولسمشر اشرف غنی د ورسیو کتنو لیدونو په اړه تازه او ورشتي دقیق معلومات در سره شریکو. لکه څنګه مو چې له اجمل تورمان اوریدل، ټاکل شوی چې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس هم تاجکستان ته راډ شو دغلته د کاسه 1000 د برېښنا د بند د پرانستلو پر مراسمو کې برخه واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسه 1000 برېښنا پروژې په بل کېدو سره چې د افغانستان له لارې تاجکستان څخه پاکستان ته برېښنا انتقالوي، 300 میگاواټه برېښنا کابل ته هم ورکول کېږي. د برېښنا شرکت وایان وحید توحیدی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دې پروژې له درکه به هر کال افغانستان ته 500 میلیونه ډالر ترانزیت ورکول کېږي او په هغو سیمو کې چې تیریږي هلته به خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. ښاغلي توحیدی وویل چې دغه پروژه به د پنجشنبې په ورځ په تاجکستان کې افتتاح شي. افغان ولسمشر هم په دې مراسمو کې ګډون کوي او لکه څرنګه مو چې یادونه وکړه، اجرایي رئیس عبدالله به هم د پنجشنبې په ورځ د دې پروژې د کار په پرانستنه کې د ګډون په هدف دوشنبې ته لاړ شي. اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره خبرې کړي دي چې په سر کې نوموړي څخه د دې پروژې په اړه معلومات غوښتي. د افغانستان د برېښنا شرکت وان وحید توحیدی وایي
دا پروژه د مرکزی آسیا برېښنا جنوبی آسیا ته انتقالوي. دا د دې ظرفیت به 1500 میگاواټ وي، 300 میگاواټ به د 500 میاشتو لپاره کابل ته راځي او 0 میگاواټه د ګرمیو په موسم کې به د قرغزستان څخه همدارنګه د تاجکستان څخه دا به پاکستان ته لیږول کېږي. دغه پروژه به د 12 می کې د 4 هیوادونو د جمهور رئیسانو په لاسونو به دا پرانستل شي په رسمي توګه او کار به پیل شي. دغه پروژې 300 میگاواټه چې کابل ته راځي دا به په DC لاین کې اخیستل کېږي او 2013 په آخره کې به دغه پروژه ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. دا پروژه درې اړخونه کوي: ټولنیز، اجتماعي او هم درنګ سیاسي او اقتصادي د پروژه د هر هغه د سر نه تیریږي او کومه سیمه چې تیریږي دا به د هغه کلیو خلکو ته د کار زمینه او کارګر به ترې استفادهږي او همدارنګه یا به کمیونټي فند له اړخه به دوی ته سرکونه جوړیږي که سرک نیوي یا به د اوبو وړوکي بندونه یا هم د سولار سیستم او مکتبونه به دوی ته جوړیږي دا اجتماعي ژوند باندې ډېر مثبت تاثیر لري د اقتصاد له اړخه کلنای به تر 500 میلیون ډالر پورې به د مالیې وزارت ته حق ترانزیت ورکړ شي. همدارنګه د سیاسي اقتصادي خبره ده د افغانستان بعد یو ترانزیتي دهلیز په توګه د آسیا میانه او جنوبی آسیا ترمنځ یو اقتصادي دهلیز او د اقتصاد او د سیاست لپاره ډیر ارزښت لري. نو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم کم دی.
بلې خغلی توحیدی دغه د برېښنا پروژه چې کومه ده د افغانستان ځینې سینې هم رڼا کی او کڅنګه
د بدرې 100 میگاوات صرف د کابل تا واغستل شي او په سیستم کې واغستل شي چې دا طبیعي ده مثبت تاثیرات به ولري خو د ځانګړي 100 کیلو ته او د نو سیستم ته به برېښنا کوځ نه شي.
بلې توحیدی صاحب په خو تاسو یو څو ورځې مخکې د برېښنا غو قیمت شو هغه ملوړ کې ځکه چې تاسو قرارداد چې د ډالر په اساس او تاسو ویل چې ډالر کله ګرانیږي نو د برېښنا قیمت به هم لوړیږي او چې کله ځانیږي د برېښنا قیمت به هم راکمیږي. دغه قرارداد دا هم په ډالر دی که څنګه دی؟
دا هم په ډالر دی.
یعنی داسې امید نشته چې د دې پر برېښنا د پروژې په لیکدل سره به د برېښنا قیمت کې کمی راشي که څنګه؟
نه، قیمت کې به تفاوت را نشي خو په کمیت او کیفیت به تفاوت راځي.
یعنی کیفیت په دې معنی چې اوس چې کمی پرچوي یعنی
برېښنا کمی شي، طبیعي ده او کمیت یې ډېریږي لوړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی او چې وای د کاسه 1000 برېښنا پروژې په لړ کې وا 300 میگاواټه برېښنا کابل ته ورکول کیږي چې د کابل د برېښنا کیفیت او کمیت به په لوړیږي. د ملي امنیت سرپرست وای چې جاسوس به په هیواد کې د نورو ګټو لپاره کار ته پرېنږدي. ښاغلی معصوم ستانکزي چې نن د دې ریاست د سرپرستۍ چارې پر غاړه اخیستي ټینګار وکړ چې هڅه به وکړي د ملي امنیت منصوبین لا پیاوړي او منظم کړي. د دفاع وزارت نوی سرپرست بیا ژمنه کوي چې د هیواد په وړاندې جنګیدونکي دښمن که په هر لباس کې وي زپي او د شفق په نوم پیل شوي عملیات لا پراخوي. یوسف خان سر نن د امنیتي منصوبینو د پېژندګلوۍ د دې غونډې د جزئیات راټول کړي چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. مهرباني.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست نوی سرپرست وایي چې هیواد ته به امنیت په هیواد کې د جاسوسانو د ختمولو لارې راولي. معصوم ستانکسي چې نن یې د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او اجرایي رئیس لارې امنیت ریاست سرپرستی ته وروپېژندل شو وویل چې په دغه برخه کې د ځینو اصلاحاتو راوستلو لپاره به د دې ریاست چارې لا منظمې کړي.
مایی امنیت ملی یه که جاسوسی را نگذارن که در جامعه افغانستان و نفع دیگرها علیه خود کشور ما در اینجا دهشت افغانی بکنن، خرابکاری بکنن، ذهنیت خراب بکنن، بی اتفاقی بندازن، جلوی از این را خواد گرفتن.
د ملي امنیت ریاست ته معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت ته عبدالله خان حبیبي 13 اونۍ د جمهوري ریاست لخوا د سرپرستانو په توګه وګمارل شول. معصوم ستانکزی له دې وړاندې د ملي یووالي په حکومت کې د تېر یو کال رئیس د دفاع وزارت سرپرست و او عبدالله خان حبیبي بیا د کلونو رئیس د دفاع وزارت په بیلابیلو پوستونو کار کړی دی. د دفاع وزارت نوی سرپرست عبدالله خان حبیبي بیا وایي دا چې تر ډېره یې په جبهاتو کې پاتې شوی، د اردو په ستونزو ښه پوهیږي او د حل لپاره به یې په ټول توان کار وکړي. ښاغلی حبیبي وایي چې شفق په نوم د افغان حکومت پیل شوی عملیات بریالي دي او د رهبرۍ لاندې به د دې عملیاتو د لا پیاوړتیا لپاره کار وشي.
کسانی که مردم بی دفاع ما را شهید می سازد، کشور را به ویرانه تبدیل می کند و بالاخره کسانی که با ما جنگ می کند، سربازان و افسران ما را شهید می نماید، به هر نام و به هر لباسی که باشد دشمنی ماست.
بله، له دې سره د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي چې په راتلونکو کلونو کې به افغانان د ملي امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا شاهدان وي. هغه ویل چې د لپاره بروکسل او ورسا غونډو ته د یو خاص چمتووالي سره ځي تر څو افغان امنیتي ځواکونو ته ښې مرستې جلب کړي. په دې اړه هغه وویل چې نه یوازې افغان حکومت په جنګ باندې ټینګار کوي تر څو دښمن له هر ممکن لارې نابوده کړي، بلکې د سولې لارې د سولې غېږې هم پرانستې او هغه کسان چې سولې ته لیواله دي او افغانستان کې سوله غواړي او دې غېګه پرانیستي چې د لارې افغانستان ته خدمت وکړي.
هر کسی که زاده سرزمین یا منصوب به این ملت باشد و بخواهد که دست از دشمنی بردارد، سلارد و زمین بگذارد و به زندگی سلامیز روی بیارد، آغوش مردم افغانستان و روشان باز بکند.
لدې سره دا دوه امنیتي ادارو ته د سرپرستان په داسې وخت کې معرفي کیږي او د دغو ادارو سرپرستی په غاړه اخلي چې ډېر کله په هیواد کې سرپرستی انتقادونه راپارولې دي. اما معلومه نه ده چې دا کسان کله ملي شورا ته د رای ورکولو لپاره معرفي کیږي او ورزي. خو افغان حکومت هیله کوي چې د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته کاندید کسان له پارلمان هم د تایید رایه واخلي او په دې توګه په هیواد کې سرپرستی ختمه او د مخالفینو په وړاندې پیل شوی جنګ نویل رنگ واخلی. بله مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه دوستانو. یوسف خان زدرانو چې د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست خاغلی معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت سرپرست د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د بشری حقوقو د څار سازمان له افغان ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکوم شویو لپاره قانوني مهلت امر کړي. هیومن رایټس واچ د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې نیمګړتیاو ته په پام سره چې د تورونو لپاره د شفافو او عادلانه محاکمو ضمانت نه کوي، له بهرنیو مرستندویانو هم غواړي چې د اعدام منځ وړلو ته لومړیتوب ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د افغانستان حکومت باید سمدستي د نورو اعدامونو عملي کول ودروي او د اعدام د سزا په برخه کې قانوني مهلت جاری کړي. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې دغه غوښتنه ورسله هغې کوي چې دوه ورځې وړاندې افغانستان د طالبانو شپږ بندیان اعدام کړل. دا له 2014 میلادي کال وروسته چې اشرف غنی واک ته رسېدلی لومړی ځل دی چې هغه د اعدام حکم توشیح کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وای داسې ښکاري چې د دغو شپږو بندیانو اعدامول د منتقدینو د هغو غوښتنو نو د پرځای کولو لپاره د غنی د هڅو یوه برخه ده چې ویلي دي حکومت د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوره کړي. هیومن رایټس واچ وویل په کابل کې د اپریل د 19 خونړۍ حمله وروسته چې 46 کسان پکې ووژل شول، غنی ژمنه وکړه چې له هغو کسانو سره به چې زموږ د بېګناه خلکو او سرتیرو وینو تویوي جدي چلند وکړي. په سزا ورکولو کې به د اعدام په ګډون هیڅ رحم پرې ونه کړي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي پاتریسا ګروسمن وویل د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا ومني چې د اعدام سزا نه یوازې دا چې بیرحمانه او د نه منلو سزا ده، بلکې اغیزمنه هم نه ده. خو د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګټې پر ځای برعکس نتیجه ورکړي. دا وایي د عدالت تامینول دې ته اړتیا لري چې لوړ نورمونه مراعات شي، نه دا چې د غچ اخیستو لپاره په دار زړول یو ویاړ وي. ټول شپږ واړو اعدام شوو ته څو کاله مخکې په مختلفو جنایتونو کې د لاس لرلو په تور دغه سزاوې ورکړل شوې وې. په 2010 کال کې په کابل کې پر یوه عصري مارکیټ حمله چې اته تنه پکې وژل شوي وو. په 2011 کال کې د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني قتل. په 2009 کال د ملي امنیت د ادارې د پخواني مرستیال عبدالله لغمانی قتل. په 2011 کال کې په کابل کې پر پوځي روغتون حمله چې شپږ تنه پکې وژل شوي وو. په 2012 کال کې د کابل په قرغې کې په سپوږمۍ هوټل حمله چې شل تنه پکې وژل شوي وو. او په پکتیا کې د 2009 کال حمله چې شپږ تنه یې وژلي وو. هغه پېښې دي چې دغه اعدام شوو ته پکې د لاس لرلو په خاطر دغه سزاوې ورکړل شوې وې. ګروسمن وویل د افغانستان د عدلي او قضایي نظام کمزورتیا او د دې هېواد په محاکمو کې نیمګړتیاو ته په پام سره چې تل د عدالت نړیوال نورمونه نه دي مراد شوي، په افغانستان کې په تېره بیا د اعدام تطبیق یوه لویه ستونزه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه راز وایي د افغان ولسمشر دفتر د اعدامونو په اعلانولو سره وویل چې هغه د هېواد د اساسي قانون او اسلامي شریعت په رڼا کې د عادلانه قانوني پروسو وروسته عملي شوي دي، خو د محاکمو د څرنګوالي په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشری حقوقو د څار ډلې په وینا د افغانستان قضایي سیستم ډیر فاسد دی او د اعدام د سزا په ګډون دوسیو ته د محاکمو له لوري د رسیدګي پروسې ډېرې نیمګړتیاوې لري. ګروسمن وویل افغان ولسمشر غنی باید سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومینو لپاره د قانوني مهلت جاری کړي. هغې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د رغولو لپاره له بهرنیو مالي مرسته کوونکو چې له تېرې څه باندې یوې لسیزې په دې برخه کې مرسته کړې هم وغوښتل چې د اعدام بندولو ته دې لومړیتوب ورکړي.
وامرل چې د بشري حقوقو د څار سازمان له ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکوم شو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر وپړنه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز په اف ایم سل اشاریه پنځه صفحه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول واورئ. د پکتیا اوسیدونکو قومي مخورو وکیلانو مدني فعالانو او ځوانانو د یو مظاهرې په ترڅ کې د مرکزي حکومت څخه د برېښنا د لیږدونکي پروژې ټوټاپ د مسیر نه تغییر د عکس العمل ترڅنګ د دې پروژې د چارو ګړندیتوب غوښتنه وکړه. نور حال سیبی داود تمام رپورٹ کے اورو.
نن له غرمې وړاندې سلګونه قومي مخبر او ځوانانو مدني فعالانو ولایتي شورا وکیلانو په ګردیز ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه او له مرکزي حکومت د ټوټاپ پروژې په خپل مسیر د پلي کېدو غوښتونکي شول. قومي مشرانو د مظاهره ګډونوالو ویل چې که حکومت د دوی غږ ونه اوري دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او له ولسمشر واکمنې ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزې او غوښتنې جدي ونیسي. قومي مشر حاجي حضرت خجر خیل: دا مظاهره ګډونوال او سمبالونکو ویل چې له دې وروسته به حکومت ته غلي پاتې نه شي او د خپلو حقونو اخیستو لپاره به تر دې زیات لارو کوڅو ته راووزي. د دغې مظاهره پرېکړه لیک د ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان ځدرانډ ولوست او څرګنده یې کړه که چیرته مرکزي حکومت د دوی غږ ونه اوري له حکومت سره به پرېکون اعلان کړي.
که حکومت زموږ دغه غوښتنې ونه منلې موږ به د حکومت سره پرېکون اعلان کړو.
پکتیا ولسونه دغه مظاهره په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم مدني فعالانو قومي مخبرو او ځوانانو په پکتیا کې د ټوټاپ پروژې په اړه غبرګون غونډې او اعتراضونه کړي دي او په خبري ناستو کې له مرکزي حکومت په پرله پسې ډول د دې پروژې په خپل مسیر پلي کېدو غوښتنه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې پروژې د تخنیکي ستونزو او د پروژې د په ښه ډول او منظم وخت پلي کېدو لپاره تیره شپه اعلان وکړ چې د یو ملي کمیسیون جوړولو له لارې چې غړي به د سیاسي ګوندونو په مشوره ټاکل کېږي دغې مسلې ته د حل لار پیدا کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پروژې سرنوشت به څنګه شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. زموږ همکاري مرزي احمدزی د بشري د کابل د ساحوي ځون دفتر شمس الرحمن احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لپاره مرکه په افغانستان کې تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو ده. زیاتې لکه افغانستان په ټولو څلور دېرش اداري واحدونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د هغه عوامل مشخص دي چې په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې تقریبا څو کاله کېږي چې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شو، ولی دولت په دغه ونه توانېده چې د دغه قانون په تطبیق کې لکه څرنګه چې د افغانستان خلک هغه ته اړین دي هغسې تطبیق کړي. د قانون نه تطبیقېدل فساد موجودیت په اداراتو کې اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې بیا په خاصه توګه په ښځو سره لاس او ګریوان دي او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دا هغه لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې سبب ګرځي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی تعمیل شي.
په مجموع کې د دیارلس سوه پنځه نویم کال پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان البته د کابل د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیه ثبت شوې دي. په ځانګړي ډول ډیرې کومې قضیه دي؟
د عمل د شروع نه چې تقریبا یو میاشتو څو ورځې کېږي، یو میاشتو اتلس ورځې کېږي. متاسفانه صرف د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر کې موږ یو سل شپږ پنځوس د تاوتریخوالي پیښې د ښځو په څانګه کې ثبت لرو. د نفقې نه امتناع ده، د جبري ودونه دي، وهل دي، ټکول دي، په وړکې کې ودېدل دي. دغه مختلف تاوتریخوالي عمل دي چې
احمد زیسی محترم، البته په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو د کموالي د مخنیوي په خاطر کوم نهادونه چې اوس کار کوي دا اقدامات باید څرنګه وسي سوچ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه راکمه شي؟
صرف دده دغه منتی زیانونه په قربانی باندې نه تپی کیږي هغه د کورنۍ ټول غلی هم متاثر کیږي هغه کورنۍ چې د تاوتریخوالي پیښې زیاتیږي دغه کورنۍ خوشحالي یخلي نو بنا دا په اوله قدمه کې د ټولو خلکو اخلاقي دنده ده چې په دغه اړوند باندې تر هغه حده پورې چې دای موثره ده دای باید کار وکړي خصوصا هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د ښځو د اکونو په اړه باندې کار کوي دولت په خپل د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اج او وقف محترم ریاست د دې په خاطر چې د مختلفو ابعادونو باید کار وشي ترڅو موږ په دې وڅونیږو چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو.
د بشری حقوقو د کابل د صاحب دفتر مشر شمس الله احمد زیو چې وای په افغانستان کې په مجموعي توګه پر روان کال کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي. دوه نیمې بجې شوې دي. ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي وسلوالو مخالفانو غوښتل چې یو په بل پسې ولایتونه تر خپلې ولکې لاندې راولي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د جرمني د اوبو رسولو د پروګرام د رئیس ترمنځ د 15.3 میلیون یورو په ارزښت د همکاریو یو تفاهمنامه لاسلیک سوه. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه دیوال د غورځېدو له امله یو ماشوم مړ سو او شپږ نور ټپیان سوي دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان کول په نوم د یوه خصوصي شرکت 15 کارکوونکي چې دوه ورځې وړاندې تښتول سوي وو آزاد شول. امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال راخوشي کړ. جرمني د هغو پناغښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو خو د نویو پناغښتونکو شمیر کم سوی دی. د زیاتو اورښتونو له کبله د تاجکستان په شمال کې مځکه شویدلې او درې کسان پکښې وژل سوي دي. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ سي او په یووالي سره جګړه وکړي. د جرمني پولیسو ویلي یو سړی نن د ټرین په یو تمځای کې څلور کسان په چاړه ووهل. او د سوریه پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیو کې اوربند لنن څخه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره تمدید سو.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او ریدونکو نس پروګرامونه اوري. خو اوس اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. پام کړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې ولسمشر به تاجکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې یو شمیر اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د تاجکستاني چارواکو سره د ترانزیت په برخه کې هم خبرې وکړي او په دې برخه کې شته ستونزو ته به د حل لاره پیدا کړي.
سفر اصلا اقتصادي سفر د منطقې ته او د دوار ملکونو ترمنځ د ترانزیت او د انتقالات د برق او همدارنګه د اموال د انتقال او د تجارت په کولو په ارتباط باندې به د تاجکستان مربوطو مقامات سره په دې ارتباط باندې خبرې کوي او شاید لازم پروتوکولونه ممزاشي.
دا په داسې حال کې د چی ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دوه ورځنی سفر د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره تاجکستان هیواد ته ولاړ. د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د اوبو رسولو په برخه کې د جرمني هیواد سره یو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس جرمني به د 15.3 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان په څلورو ولایتونو کې دغه پروګرام عملي کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د دې تړون د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل چې دغه پروګرام به په دریو برخو کې عملي شي. دا پروګرام په 2004 کال کې پیل شو او د 2011 کال تر وروستیو پورې به عملي شي چې تر دې مخکې د دې پروګرام دوه برخې بشپړ شوې وې. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د کاسا 1000 برښنا پروژې په عملي کولو سره به چې د افغانستان لارې تاجکستان څخه پاکستان ته برښنا انتقالوي 300 میگاواټه برښنا کابل ته هم ورکول شي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې له درکه به هر کال افغانستان ته 15 میلیون ډالر ترانزیت ورکول شي او په هغو سیمو کې چې تیریږي هلته به خلکو ته د کار زمینې هم برابر شي. ښاغلی توحیدی وایي چې دغه پروژه به د پنجشنبې په ورځ په تاجکستان کې پرانستل شي. افغان ولسمشر اوسمهال په تاجکستان کې دی او اجرائیه رئیس عبدالله به هم د پنج چنبه فورز د دغه پروژې په پرانست غونډه کې د ګډون په هدف د دوشنبه فورز تاجکستان ته ولاړ شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ او پنځه پنځوس پوله، یو یورو اووه اویا افغانۍ او اویا پوله، یو پاونډ اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ او پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومان نولس افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه اته څلوېښت افغانۍ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یو تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو دا د پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه. په دغه خبرونه کې لفرا ولایت څخه د عبدالسلام په نوم د یو زندانی ورور ستونزه لرو. وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزه څه ده دی به په خپل راته ووي.
عبدالسلام نومې د فرا د مابس نه سره په اړیکه کې یو اورور ازمر مشکلات دغه دي چې د فرا په ولایت کې موږ دغه د فرمانو په اساس د خپل یو کابلن کارمند هم نشي مليو. ما په اساس د دې چې قومي تضادونه و د شیشي وي د دشمن پلان راته جوړ شو، بل اخر په یو نه و د تعدید په جرم ز بندیس و ما درې کال مې حبس و خوړې. ترسته د اغاز ما محکمه نهایي شولې. پس د اغه نه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپه میلاد شریف پښپې فرمان صادر کړی چې ما عفو وکړم شامل د حفظ وم. نو هغه و چې شامل د حفظ چې سم نور جدولونه په 22/11/94 واسه ورسو کابل ته، او تر اوسه زموږ جدولو هیڅ درک نشته. زه تقریبا د 15 پر میاشت بدون سرنوشت زما هم سال 13 قصه نور هم دلته دغه ځوانان دي. زه خپل دروش کال سن لرم. نو د یو شخص یو سات سال بیا ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال بیا ازادي تقریبا 15 میاشت شامل ده په زه سال بیا ازادي. نو زه دغه خواهش لرم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني سید چې وسی ته مرایل فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکول نه سي. خدغه موږ خواهش لرو چې دغه فرمانوالي دغه لطف وکړي چې اداکل قانون نه کړي دغه کسان چې پر راهي کې راځي دغه ته یو معتبر ضمانت ورته وغوړي چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د ضمانت یې لکه. او داسې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی راهي خوړل د ولتروس مشتره نه سي. هغه کسان ولې کسان دی او دلته چې ما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه کولې ولې د اختر د فرمان سره یو ځای دی لاسو ولې چې هغه واسطه او پارتي د لوشته اته لسکا سمجو چې په هغه فرمان کې شامل یو تر اوسه په ماباس کې یو کس بل دی دلته چې موږ سره چې د اختر په فرمان کې دی شامل ولې تر اوسه دی په ماباس کې. زموږ دغه غوښتنه ده د جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ به مشکل تر رسیدګي وسی. موږ ځوانان یو، موږ زندگی لرو، ارزوغان لرو، موږ اداقل یو څه باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دغه سرهوالي د فرا سرهوالي ته وویل سي چې دغه کسان چې پر هایی کې شامل دي اداقل په یو معتبر ضمانت را یاله سي داخل یو معتبر ضمانت د زموږ توخل موږ حاضر چې هر څوک لاس دکانه وغاړي لاس کسه وغاړي په داسر کې دي ته په ضمانت ورکوو. کومر دي تر څو چې زموږ جدولونه راځي موږ دي خلاص کې په ضمانت. څه زموږ سره عدالت باندې دي چې شپږ کال بنديان دي ولې یو شپه مرخصي اګن دي ورته ورکړي ولې دا چې کسان هم څه مثلا شل کال 15 کال کړي لري ولې پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم. کوتي ازري په
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ ژوندونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالسلام سونزمو په کابل کې د لوی سارنوالۍ له یو سارنوال خغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خغلی سرباز دغه سونزې په اړه راته داسې وویل.
جولی کی دا فرمان سره سام جولی کی کله چې فرمانونه د مقام محترم رئیس جمهوریت د ترسی چې په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کې کمیشن جولی دی. دا کمیشن دا د نړۍ چې مثلا په ماین وخت دا جدول دور کې هغه اشخاص او افراد چې په فرمان سره سام چې قبا جن هدي یا د جنایت یا تخفیف اخلي یا سریزی د پنځم ماده د قانون مبسم سره سام دا خوشی کیږي. یعنی ترسو چې جدول جوړیږي دا یو مهم وخت لري. دا جدولونه ځي لوړ مقامو ته یا د هغوی ځینه چې ځواب راځي بیا منظور کېږي او ځواب راځي بیا خلک ته له مبسونه خوشي کېږي. دا پروسه دوام لري. اوس هم تقریبا د دوه فرمان استازونه په دوام کې دي. انشاءالله په نږدې کې دا کولی شي چې بیا هغه څوک چې مثلا ستونزې لري او منتظر دي هغوی ته دا فرمونونه اعلان کړو. دا اکمال د حبس نه دي چې دوی منتظر پاتې کېږي. دا بخشش دي. دا قانوني اصول کېږي. بیا ورځ دوه ورځې ونه چې مخکې شي یا دغه شي شاته شي بس دا یو عادي او طبیعي خبره دي. بس نه تنها د ولایت مرکز جدولونه هم داسې دي او ټول تولید کېږي. د جدولونه چې تولید کېږي یو ځل مزي او یو ځل مرزي یا تیلان چې دی دی هر نور څو ورځې به درد ستونزې شته. داسې نه دي چې مثلا کمیسیون یا معمول یا کوچنی عدالت چې مثلا دا یې عدالت نه لري. دا یې عدالت کې عدالت په هر بخش کې دا برخه دي د هر چا مسئولیتونه هغوی سره دي. صحیح ده یو ستونزې کوچنی ستونزې دي چې حل کېږي او څو ورځې صبر کوي. دا خلک دا انشاءالله یو بخشش دي هغوی ته رسېږي. کوچنی خبره دي. بس
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیل به تخ خپل کور ته راځم. کوتي ازریک وای
ګرک وای ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
قدر منوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستان تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ. موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کو. موږ د اړیکو کشمیر د 0929293 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شنبه پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند له سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په یو بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرای
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
ګران دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلامونو او شهیلو وړاندې کولو سره د دې پروګرام د اوریدل لپاره تاسو ته شراغلاس مې خوشحال يم چې ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه طاهر روشن د هغه پوړندې کولو سره ستاسو ملګرتیا کوم. ګرانو دوستانو د دغه خبرونې په زیاته برخه کې مو د هغو دوستانو پیغامونه راخستي چې په تیرو ورځو کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د پاکستان د منفي دریځ غندنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د کابل د محمود خان د پلس سره د ځان وژنکي حمله وروسته د افغاني مقاماتو دریځ د پاکستان په وړاندې تونسوي او د افغانستان په امنیتي چارو کې د پولي د اخوا د لاسوهنې په بابه په بربند توګه څرګندونه کړې دي او هغه غندلې دي. نو زموږ اوریدونکو هم په همدې اکله خپل نظرونه څرګند کړې دي چې په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلی ګلدین تاسو سره په تماس کې مزما ز ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. بعد د سلام زمنګ ته خبره ده چې پاکستان د افغانستان سره ډېر ځمني او وادي وکړي. د سول په بهیر کې دی واده وکړي چې افغانستان کې موږ سول راولو دا به کو دا به کو په افغانستان کې څومره ورځ تیریږي افغانستان مشران د پته نه لګیږي او پاکستان ورځ په ورځ باندې دا غواړي چې افغانستان زړه لاندې کومه ورځ په ورځ باندې هیڅ کله زموږ مشران ته زموږ دا درخواست خبر دی چې تیر نه وځي دا د پاکستان پخلی باندې تیر نه وځي او د پاکستان دوه مخې سیاست دی الله دې وکړي چې زما دا پیغام نشه شي وسلام الله خوشحاله لره
السلام علیکم زه عبدالله د کندهار ولایت د رسند ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه د افغانستان د حکومت څخه ته دا وایم چې نور پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د سوله او آرامي راشي او زه بیا زموږ افغانانو ته حیران یم چې د سوله د دې پاکستان په دوه مخي سیاست باندې خطاوي دي او هیڅکله متل دی چې مار ته په لسونو کښې ځای نه ورکوه دا زموږ تمار دی زموږ دښمن دی دا هیڅکله د افغانستان د یوه حکومت سره جوړوالی نه راځي هر حکومت چې په سره کې دایي د هغه خلاف وي که د طالب حکومت پرې چې دای هم د هغه خلاف وي که د دغه دولت چې هم تر خلاف وي دی د هغه دولت خلاف وي د هغه حکومت خلاف وي چې هغه په سره د اقتدار وي دی افغانستان و جوړېدو ته نه غواړي نه غواړي چې افغانستان ته لوړې افغانستاني موږ ورته ته ډېر 5000 کلن تاریخ لرو او دی زموږ د هغه وخت د احمدشاه او د نورو محمود غزنوي و د هغه د تاریخ په یاد دی نو دی هېڅکله نه غواړي چې جوړ دي چې د خدای په امان السلام علیکم
سلام علیکم آیت الله ام کنر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم او بالخصوص ډاکټر صاحب اشرف غني ډاکټر صاحب عبدالله نه غواړم چې نور دغه د سولې په بانه باندې چې دا کوم افغانان تباه شو دا خوشباوري باید ونه کړي دا سولې ټکي باید لري کی کله چې د سولې خبرې پاکستان د دوکې د پاره یو چوګي خطر نه دوکې سره شي یا بل څه کی هغه په دې خاطر باندې چې دا غي وخت پلان بسکلی او هغه د سولې افغانان یا د دوه افغانانو د تباهۍ د پاره وکند او باسي نو هله مې دا کو نه پوېږم تر اوسه به پوه شي نو د خدای نه ویریږي دغه لوبه نه کوي او بل دا د سولې یو کمیټه چې جوړه شي دا هغه پاکستاني پوښه ډیفنس کالونی کې سب افغانان دي که دوی هر څومره ځان ته افغانان ووایي دوی هلته ورې سب شوي دي دا سای د زیارت لاندې کار کړی دی اوس دلته په سولحه کښې دي سولحې لپاره د هغه کسان وغلی وی چې هغې د یهي د سیاست کښې کار نه لرلی او جدا خلک وی وسلام
مونږ اشرف غني صاحب نه دا غوښتنه ده چې بېخي پاکستان سره سوله ونه کړي او پاکستان یې خدای غرق لکه چې څنګه خلک غرق او پرک افغانستان یې نور د غوز پیرو ته هیله نه کوي او هر وخت کښې دوی له لاسه مرګونه کور په کور غوغایي او خدای دې تباه او برباد کړي او پاکستان دې ورک شي نوم دې ورک شي او نور هم دې خدای په امان
السلام علیکم زه د خوست ولایت د ځدی میدان ولسوالۍ نه محمد بشیر خبرې کوم اوس بیا د پاکستان سره د سولې خبرو په هکله د رادیو څخه اورم زه خپله یو شپون یم خو پاکستان په تاریخ ټکولو کې د افغانستان په هکله نه صلح کړې دی او نه به وکړي په خیر دی و افغان او ټولو افغانانو نه ما دا هیله دی چې نه کېږي د پاکستان څخه سولې کول هېڅ امکان نه لري ځکه چې په پاکستان د افغانستان سره سولې کول دا د پاکستان نقصان دی کله چې کوم هېواد نقصان وي نو هغه نه غوښي چې بل هېواد کې امن او سوله روشي نو زه د یوه شپون په حیز باندې د څلوېښتو کلو د دېرشو کلو نه اردلې رودیا اورم او د دغې رودیا د وجې نه روزنه صلح غواړو او د صلحې غوښتونکي یو خو پاکستان زموږ سره صلح نه کوي مونږ د پاکستان منظم ښکلي او مسلمان ملت په سر کښې ورته ګورو لیکن دوی مونږ ته هېڅکله د مسلمان په حیث او د مسلمان په نظر نه دي کتلي او مونږ ته هر دینی دپاره یوه داسې دسیسه یوه داسې منصوبه جوړوي چې هغې کښې زمونږ مرګ روا او زمونږ ژوند د طبعې سره مخامخ کوي نو زما د افغانستان مسلمان ملت ته دا درخواست او دا پیشنهاد دی افغانستان کښې به نه سوله پاکستان له طرفه را شي او نه به راغلي وي د دې په موضوع چې پاکستان کې د سولې خبرې شروع شي نو دا هېڅ امکان نه لري دا د امکان نه لري خبره دی وسلام به احترام د نشرولو په هیله یم
السلام علیکم د ازادي راډیو ته د زابل ولایت څخه خبرې کوم بچی ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني صاحب بین الملل ته شکایت نه کوي ډېر په دې خوشحاله یم ځکه په دا کار به خدای کول خدای کول نتیجه ورکړي. د پاکستان منځنی سور د ټولې دنیا به خدای کول اروپان شي، افغانان پوهې زهیر کړله، اطمان یې کړله، خوار یې کړله، شهیدان را کېږي، هره ورځ را کېږي، ښایسته ښایسته ځوانان مختمېږي. دې ته باید دا لاره معلومه شي. یوازنۍ لاره د هغه ده چې نړیوال فشار پر راولي. نور خو د هغه فساد ملک په فساد اخته ده، په ده کې مدرسې، په ده کې توریستان، په ده کې دایشان، په ده کې ټوله دنیا موجود ده، په ده کې زده خپلې ګټې خوندي دي. د هغه ټوله شي پر ځان غونډ کړي دي، د دغو پر سر باندې دوی خپلې پیسې اخلي. په دې د ټولو افغانانو اوس سر خلاصېږي چې جنګ د بله ځایه پر افغانانو تپل شوی ده. زموږ په خپل مابین کې هېڅ مشکل نشته. یوازنۍ لاره دغه ده چې دغه شکایت باید تر یو ځایه ورسېږي. دی نه شي بېرته پر هغه حال پاتې شي، ګونګه شي، کیسه پاتې شي. اوس پاکستان وایي ما به بېرته مذاکرات شروع کړي دي، اصولې خبرې لنډوم. په دې به اعتبار ټپ نه ورکوي، خصوصا رئیس صاحب اشرف غني ته وایم چې په دې به اعتبار نه کوي. نور بسته، په خدای په امان.
ګرانو دوستانو، دا وستاسو هغه پیغامونه چې د پاکستان د خوا د سولې په حق له د سیوی ژمنو د نه پر ځای کولو په حق له مو د ازادي رادیو ته را لېږلې و. لکه څنګه چې د غورستاني اوریدونکو هم یادونه کړې و، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ملي شورا کې د اپریل په 15مه نیټه خبرداري ورکړې و چې د پاکستان د دغو ښکارا لاسوهنو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان په وړاندې رسمي شکایت وکړي. چې په همدې اړوند زموږ همکاري فرشته جلالزی یو رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پیل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمیل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان وسوال طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
موږ د هغه چا لپاره چې سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي، خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون کړل کیږي. ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
ښاغلي مینپال یو بیا د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي.
رپورت مو واوریدی. د همدې موضوع په اړوند زموږ یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه را لېږلي. په هغه کې بیا د ځینو سرحدي سیمو او ولایتونو او یا د هغو افغانانو چې په پاکستان کې ژوند کوي د ستونزو په حق له څرګندونې کړې دي. نو راځي چې دغه پیغامونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په ارتباط یم. سب مشکلات ډیر زیات دي په مهاجرو په پاکستان کې، او همیشه چې کوم افغانان جلد کمریزان دي یا څوک چې کارتونه هم لري، پولیس د موټرو نه کته کوي، پیسې ته اخلي، فازابوي او ورته وایي چې ستاسو کارتونه نه چلیږي، ټوکنې ورکړي هغه نه چلیږي. نو افغانان ډیر په پاکستان کې د پاکستان د ظالمو او بې غیرتو پولیسو لخوا ډیر فازابیږي، پیسې ته اخلي، بندیانېږي او په کمپونو باندې هر شپه فوجان او پولیسو په ګډه چاپی اچي، خلک کورونه وړي. نو زما د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مهاجرو د وزیر څخه دا هیله ده او همدارنګ د وزیر خارجه څخه، د اعلی چارواکو څخه چې په پاکستان کې د مهاجرو د ستونزو د حل لپاره یو لار راوکاږي، کتو کارتون لري هغه ته به تمدید کی کینل لري هغه ته به کارت ورکی او دوی سره قوی خبري وکړي شي مهاجر افغانانو مظلوم باندې دل تم ظلم ده هل تم ظلم الله پاک دې زمونږ ټول وحال باندې رحم وکړي وما علينا الا البلاء.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلینیک ګلدین تاسو سره په تماس کې ما لمړی د زړه له کومې ډاکټر سلامونه د افغانستان چارواکو او جمهور رئیس او د افغانستان حکومت زموږ د خواهش او تقاضا ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ ډېر زیات تنګ او تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. هم د ګوشتي ولسوالۍ او هم د لالپوری ولسوالۍ طرف ته ګولۍ راځي او لوی لوی توپونه راځي ټول خلک یې ویشتل کورونه چې وران کړل مینې چې ورانې کړلې خلک در په در خاورې په سر د تکلیف او زحمت سره مخامخ دي او د افغانستان حکومت هیڅ سره عکس العمل جواب ورنکړ. منګه د افغانستان د حکومت د لاسړې تکلیف او زحمت سره مخامخ چې د پاکستان په تل عکس العمل جواب نه ورکوي او که چیرته جواب ورنکړي نو پاکستان ورو ورو ټول خلک یې تباه کړل او د تکلیف او زحمت سره مخامخ کړي دي. یو طرف ته یو ته ګیټ بند کړی دی ګیټ یو ته ګیټ باندې نه پرېږدي بل به خبر کې نه پرېږدي بل توپونه بیا سر کړي دي په ګولو باندې خلک استعمالونه د خلکو ویستل کورونه د خلکو لوټ چپا کړل. منګه زیات تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. الله جل جلاله دې وکړي چې منګه دا پیغام نشر شي. وسلام الله خوشاله لره.
سلام علیکم یا ظلم کنړلا دا زادی رادیو ټول کارکونکو او دونکو سلامونه کوم. او روسان پیغام دلې چې دا ډاکټر صاحب سره غني او ډاکټر عبدلانا کوغوار چې افغانستان چې غلا لاندې کې نو باید پاکستان کې مشتاق افغان مهاجرین باید افغانستان ته واپس کی. ولې چې په پردي وطن کې په پردو ډاګونو کې دغه مهاجرین ځایږي او د افغانستان په دغه غټو غټو دشو دشتلېلې دشې بګواو دغه دشو کې دوی نه ځایږي. نو دې نه معلومیږي چې ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان جنگ ختمول نه غواړي. دغه پیسې چې د سولې په کمیټه لګي دا بې ځایه دي. دا د یو افغان د نظر د هر افغان د نظر خلاف دی. وسلام.
الو السلام علیکم. سمیع الله خلیمی تندریم د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د ټول مقامات ته اوښتن دا ده چې د پکتیا ولایت دندې پټان ولسوالۍ د سرحد چې کوم ده په دې سرحد باندې د پاکستان ته د ویزې سیستم دی پال شي دا سره د ترانزیت هم شي. د خوست پکتیا دا خلک نشي کولی چې د دې لارې لاړ شي ننګرهار ته دې لاړ شي او په ترخم جال ته دې ویزا ولګي چې خواته لنډ ولاړ شي. لاره ډېره لري دا او د چمکنی ولسوالۍ همدارنګه د ډنډي پټان کوم عمومي سره چې تللی دی د کارمل جان صاحب په لورې دا ډېر لنډ ده خبر ته او د خلکو د مریضې ستونزې هم ډېر زر حل کېږي او همدارنګه دوکانداران هم کولی شي چې خپل تجارتي سامانونه ډېر زر هېواد ته نقل کړي همدارنګه د دې ځای پاکستان ته نقل کړي. خو د ترخم لاره خو ډېره لرې ده. ترخم لاره مونږ څه کوو کله مونږ ترخم د زور ډېره مصارف هم را باندې راځي. د خدای لپاره د پکتیا ولایت تمکنی او رسولي ډنډي پټان ته خاص پاملرنه وکړه او دولتي چارواکو تاسو زموږ له سره ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ډېر ظلم زیاته روان دي.
السلام علیکم. زه خالد بن فرانی له خبرې کوم سره راغلم. سوالي نو دا خبر چې په پاکستان خپل بیرغونه راوړي د ګران شي چې د ورځې د نوموږ 200 نفر یو حضر آمده چه نفت آلنه او اکمال پیلت وی که نفت از خل پر خیر و جنگی و خل پر خیر و نفتر کنه. اسلام علیکم.
الو اسلام علیکم. عمران مقبلی هم در پکتیا ولایت در پتان و لسلی تخه. ما دی افغانستان دی لوړپور چارواکو تخه دا وختنه دی چې په پتان و لسلی په مقبل و سخی که نظری ورځ کېږي سختې جګړې شروع شوې دي. ولی سیاب د امنی کمانډان ته خمه ده دا وختنه ده چې د دې جګړو مخه ونیسي. وسلام به احترام.
بله السلام علیکم. نکی بلا د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه تاسو سره پړي ته زنګ ترګرم. مونږ د اشرف غنی عبدالله څخه د هیله کوو چې دلته د برمل ولسوالۍ بډر بازار کې مخته امریکایانو په وخت پستیا چولې وي خوشي کړي دي افغانستان د حکومت اوس پاکستان په ژانو ټولې نولې پستی پچولې. مونږ د لوړپور چارواکو نه د هیله کوو چې مونږ ته مهمات غټه سلا راولېږئ مهمات راولېږئ نوره تاسو ورنه خلاص شئ. مونږ په یوازې سر وسوجنګېږو. مونږ غم د وخوړل شي د پستو غم د وخوړل شي دا پستې خرڅ شوې دي دا خاوره خرڅ شوې ده. آیا کولی څوک غم نه خوري؟ خدای ته وګوره دې غم دې خوړل چې ټول پښتي ونه ولې دې ته تاسو سات جوړوي چې غم نه خوري څوک سر نه جګوي د څنګه خبره ده مونږ خالص مهمات راوړي چې مونږ ورته ځینګ مو مهمات نه لرو ارته البسام مونږ نه راوړي مونږ ته مهمات راوړي چې دې خدای اوس په پاکستان کې مونږ دې پاکستان دا پښتي نه مونږ خپل سر ورنه قربانه وو خالص مهمات هیڅ مهمات مونږ نه لرو یو فکر راکړ دې پټا باندې هیڅ نه کې مونږ ته پاکستان ته په باندې مولیار ورځ ته پونه راشيړي او پښتي نه سي دا څنګه خبره ده چې غمو نوخري والسلام علیکم مرچ مونږ پیغام خامہ خانه شرګي
قدرمن اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې د افغانستان د ځینو سرحدي ولایتونو او یا هم د هغو هیوادوالو د ستونزو په حق له چې په پاکستان کې ژوند کوي د ازادي رادیو د پیغام سپټولو د ماشين د لاري مشته ورسېدلی نو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواری د همدې موضوع په اړه یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ننګرهار د والی نظر